ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರಹಣ ವೃದ್ಧನ್ ಕೋ ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದ ನಾ ಹಿವರಸ್ ಕಾಲ್ ದ್ವದರ ಅಥ ಲಸಮ್ ದ ಅಪ್ರೈಲ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ ದೇ ಲಸಮ ಅನೇಟರ ವಕ್ತ ಶಿವೆ ದೇ ಪೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದ ಸಹರ್ ಶಪಕ್ ಬಜಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ಶಿವಿ ದಿ ಪಿಂಜ್ನಿಮಿ ಬಜಿ ಔ ದಲ್ತಾ ಪೋ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಗುಲ್ರಸ್ ಔ ದ ಮಾಸುಲ್ತಾನ್ ನಹ ಬಜಿ ಶಿವಿ ದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಪದೇ ನಿಮ್ ಸಾತ ಖಬರಿ ಖರವನ ಕೆ ದರ್ತ ಅಜ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ರಾಮ್ ಹರ್ ಕಲೆ ವಾಯಂ ಅವಲ್ ತಾ ಸುಬ್ಲಾನ್ ದಿಖು ದ ಮುಹಿಮ್ ಖಬ್ರುನೋ ಸರ್ ಠಿಕಿ د پاکستان اردو ژبې ورځپاڼې او ټلویزیون چینلې د خبر پښتونخوا سرخار په خبر کې د اتوار پورز د پښتون تحفظ مومن جلسې ته ځای نه ورکولو باندې د سختو نیوکو لاندې راغلي. د پاکستان د انګریزي ژبې یوې ورځپاڼې د ملکی ټلویزیون چینلو او ورځپاڼو دغه ګام د صحافت سره یوه لویه دوکه بللې. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ شام کې د کیمیایي حملې سخته غندنه کړې او ویلي هغه به په راتلونکو دوه نه تر درې شواروزه پورې د امریکایي ځواب په اړه مهمې فیصلې کوي. او د افغانستان په غربي هرات ولایت کې د ګل پورس په یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه اته عام ملکي کسان وژل شوي او اووه نور ژوبل شوي دي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان اردو ژبې ورځپاڼې او ټلویزیون چینلې د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور کې د اتوار په ورځ د پښتون تحفظ مومن جلسې ته ځای نه ورکولو باندې د سختو نیوکو لاندې راغلي دي. په پیښور کې د اتوار په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ په دغه تاریخي جلسه کې په لسګونو زره خلکو ګډون کړو، خو د پاکستان اکثرو اردو چاپې او ټلویزیون چینل ورته په خپلو خپرونو کې خاص ځای نه ورکړی. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز د نننۍ بخښنه غواړم د ګل د ورځې په اداریه کې د پاکستاني رسنیو دغه ګام د صحافت سره یوه لویه دوکه بللې او زیاته کړې ده چې د پاکستان یو ټلویزیون هم په دې برخه کې د صحافت سره انصاف نه دی کړی. په دغه غونډه کې د تحریک مشر منظور پښتین په شمول یو شمېر مشرانو د ملکی آئین او قانون لاندې د ملک د نورو برخو په رنګ پښتنو ته یو شان حقونو ورکولو غوښتنه کړې وه. د یوې اندازې تر مخه د پښتون ژغورنې غورځنګ په دغه جلسه کې خوشا څلوېښت زره خلکو ګډون کړو. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ شام کې د کیمیایي حملې سخته غندنه کړې او ویلي هغه به په راتلونکو دوه نه تر درې شواروزه پورې د امریکایي ځواب په اړه مهمې فیصلې کوي. وایټ هاوس کې د کابینې غونډې ته صدر ټرمپ ویلي امریکا به دا معلوموي چې د دغه کیمیایي حملې لپاره په شام، روس او ایران کې کوم ملک ذمهوار دی او که دغه درې واړه اتحادي ملکونو په شریکه ذمهواري لري. د دې وړاندې د امریکې دفاع وزیر جم میټس ویلي امریکا د شام خلاف د پوځي عملیاتو ګام امکان نه ردوي. د شام پایتخت دمشق ښار سره نږدې د یاغیانو د کنټرول لاندې سیمه کې د خالی پورس شوې دغه حمله کې لږ تر لږه څلوېښت کسان وژلی شوي دي. د افغانستان په غربي هرات ولایت کې د ګل پورس په یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه اته عام ملکي کسان وژلی شوي او اووه نور ژوبل شوي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ډیو رادیو ته ویلي چاودنه د ګل په ماسپخین په شینډن ولسوالۍ کې د یو پټرول سټیشن سره نږدې شوي. ښاغلي فرهاد ویلي په وژل شوو او ژوبل کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د استخباراتي ادارې اف بی آی لخوا د نوموړي شخصي وکیل په کور باندې چاپه په خپل ملک حمله او د بې انصافۍ یو نه بې حد بللې. د ګل پورس وایټ هاوس کې د اعلی پوځي مشرانو سره د ملاقات په شروع کې ډانلډ ټرمپ ویل په صدارتي انتخاباتو کې د روس لاسوهنې پلټنه کوونکي ځانګړي وکیل ته یې په میلیونونو دستاویزونه ورکړي، خو د هغې باوجود د ده د خلکو پلټنې کیږي او دا چې دغه هر څه د تیرو دولس میاشتو راهسې روان دي. د امریکې وتلې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ تر مخه د ډانلډ ټرمپ شخصي وکیل مایکل کوهن د ممکنه بینک فراډ په غیر قانوني توګه پیسو لیږلو او د صدارتي کمپین د پیسو د استعمال خلاف ورزو باندې د وفاقي پلټنو لاندې دی. اف بی آی د ګل پورس په نیویارک ښار کې د مایکل کوهن دفتر باندې د چاپې په وخت ډانلډ ټرمپ سره د لوسو فلمونو هنرمندې سټارمی ډینیل د ممکنه تعلق ریکارډ په شمول دستاویزونه په خپله ولخه کې اخیستي دي. او د امریکای صدر ډانل ترامپ وای د چین سره ډېرې ښه اړیکې لري او د چین صدر شی جن پینګ سره په خپل هم ډېر ښه ملګرتیا لري. خدای چې په چین یې تور لګولې دی چې د امریکای نه د ډېر وخت راهسې ګټه پورته کوي. وایټ هاوس کې د کابینې اعلی چارواکو سره د ملاقات په وخت ډانل ترامپ ویلي د امریکای او چین ترمنځ تجارتي تړونکې زیاتره اصول او ضابطې د چین په ګټه کې دي. نوموړي په چین باندې د الزام لګولو په ځای د دواړو ملکونو ترمنځ اوسنۍ تجارتي نابرابرۍ لپاره د خپل ملک پخوانی صدران، استازي او سلاکاران ذمہوار بللي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان اردو ژبې ورځپاڼې او ټلویزیون چینلې د خیبر پښتونخوا سرخار پېښور کې د اتوار د ورځې د پښتون تحفظ مومنټ جلسې ته ځای نه ورکولو باندې د سختو نیوکو لاندې راغلي دي. په پاکستان کې په ټلویزیون ویبپاڼو، فیسبوک او په ټویټر باندې هم یو شمیر سماجی فعالینو په دې سختې نیوکې کړې دي چې څنګه د پاکستان په قومي میډیا باندې د ملک په نورو برخو کې ډیرو وړو جلسو او د سخت دریزه تندرو ډلو جلسو ته ځایونه ورکړل کیږي، خو د خیبر پښتونخوا سرخار پېښور کې د لسګونو زره خلکو جلسې ته کوم ځای نه دی ورکړل شوی. او د پاکستان د انګریزي ژبې یوې ورځپاڼې ډیلی ټایمز لیکلی دی چې د ملک ټلویزیون چینلو او ورځپاڼو د دغه ګام له کبله د صحافت سره یوه لویه دوکه کړې ده. نور حال پې تاسو ته زمونږ همکار شبزاده په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د اتوار یا یکشنبه په ورځ په پېښور کې د پښتون ژغورني غورځنګ په لویه تاریخي جلسه کې په لسګونو زرو کسانو ګډون کړی، خو د پاکستان اکثره اردو رسنیو په دغه سترګې پټې او غوږونه کاڼه ساتلي وو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز د ګل یا دوشنبه په ورځ په خپل یو اداریه کې د پاکستانی رسنیو دغه ګام د ژورنالیزم سره یو لویه دوکه بللې وه او زیاته کړې وه چې د پاکستان یو ټلویزیون هم په دې برخه کې له خبریالۍ سره انصاف نه دی کړی. ډیلی ټایمز په خپل اداریه کې لیکي د پېښور دغه جلسه د دغه خار په تاریخ کې یوه لویه غونډه وه چې په لسګونو زره پښتانه پکې راغونډ شوي وو او د خپلو آئینی حقونو غوښتنه یې کوله، خو د پاکستان رسنۍ یا میډیا په سترګې پټې کړې وې. تېر ورځ بیا د پاکستان په ورځپاڼو کې هم د پېښور د سترې جلسې په اړه څه په سترګو نه لیدل کېده. د یوې اندازې له مخې د پښتون ژغورني غورځنګ په پرونۍ جلسه کې شاوخوا 40,000 کسانو ګډون کړی و چې د بېدرکه پښتنو د کورنیو د ښځو په شمول ګڼ شمېر نورو ښځو او ماشومانو پکې هم برخه لرله. د پښتون تحفظ مومنټ دغه جلسې ته د پاکستان د ټي وي چینلو خبریالان او د نیخ په نیغه خپرولو موټرې هم ورغلې وې، خو جلسې ته یې هیڅ کوریج نه ورکړی. یو خبریال ناصر داوړ وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي چې پرون د پېښور جلسې ته ورغلی و، وایي خپلې ادارې ته یې د جلسې په اړه ټیکرونه یا د ټي وي په پرده چلیدونکې خبر لیږلی و، خو هغوی نه خپور کړی. پاکستانی چارواکي او د پاکستان د الکترونیکی میډیا د کنټرول اداره په امر وایي د پښتون ژغورني غورځنګ جلسې ته د رسنیو لخوا د کوریج نه ورکولو موضوع په دوی پورې اړه نه لري، خو په ټولنیزو رسنیو اکثرو خلکو په خپلو نیوکو کې ویلي چې پاکستانی رسنیو د پاکستان د پوځ او استخباراتو په امر د پېښور جلسې ته کوریج نه دی ورکړی. خو په سوشل میډیا او ټولنیزو رسنیو بیا عامو پښتنو د میډیا او انټرنیټ د ازادۍ لپاره کارکوونکو نه یوازې دغه جلسه ستایلې، د پاکستانی میډیا په دغه بد مخې ټکونه هم کړي دي. د پاکستان ډان ټي وي پیژندلي پروګرام زراحت کې کوربه مبشر زیدی چا چې وړاندې په خپل یو پروګرام کې منظور پښتین میلمه کړی هم وو، د پاکستانی میډیا په رول سخت خفګان ښودلې او په یو ټویټ کې لیکلي نن ځان ته په خبریال ویلو شرمېږم چې میډیا د پښتنو جلسې ته ځای ورنکړو. د پاکستان پیژندلي مدني فعال جبران ناصر د پښتون تحفظ مومنټ سره د پاکستانی میډیا په ناروا سلوک په خپل یو ټویټ کې لیکلي دا څه نوې خبره نه ده. دغه میډیا بلوچستان، قبایلي سیمې، د اوکاړې زمیندار او د بېدرکه خلکو په مسلو هم دغه شان کړي دي. ښاغلي ناصر لیکلي د پاکستان میډیا یوازې د ښارونو او سیاسي ګوندونو میډیا ده. د ډاکټر ابرار په نامه یو تن بیا د خپل زړه خفغان په خپل یو ټویټ کې صدا سي لیکلی چې د پاکستان آزاد میډیا د سلمان خان په مسله خو خبري کوي، خو د هیوا دننه پښتنو ورسره هیڅ قدر نشته. ډاکټر ابرار خان وړاندې لیکلي چې نن ورځ د پاکستانی میډیا د تاریخ تور ورځ ده، ځکه یو خبریال هم د دغه جلسې خبر نه ورکوي او بیا یې پوښتنه کړې ده چې د پاکستان ریاست په کوم خوا روان دی.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
دا د وایس آف امریکا ډیبر ریډیو دی. زموږ د نیمې کینټې دا خبرې خپرونه تاسو د واشنگټن ډی سي نه نیغ په نیغه باندې اورئ. وروسته به تاسو د دوو غنټو پروګرام زموږ د همکارانو کلثوم کاکړ او شبزاده سره هم اورئ. او زو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سپینو د لړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي، دې ته زموږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
نن د خیبر پختونخوا صوبې په ستر ښار پېښور کې په تازه ورځو کې د پښتنو د تحفظ یا د ژغورنې د غورزنګ په نوم د راپورته پی ټی ایم تحریک یوه درنه جلسه وشوه. په دغه جلسه کې د خیبر پختونخوا او د بلوچستان صوبو او د پاکستان د ګردو قبایلي سیمو او پاکستان کې د خورو غرو آبادو پښتنو یو لوی شمیر پښتانه شامل شول. د پښتنو د ژغورنې د غورزنګ ځوان عمره مشر منظور پښتین څوک دی او د کلهمې سیمې د پښتنو د څه مقصد دپاره د راپور تکولو او د ویخولو یو لوی کار ته لاس اچولی دی؟ په دې باب له د امریکې ان پی آر نومي قامی ریډیو یو تفصیلی رپورټ خور کړی دی. د رپورټ سرخط دی د پاکستان د فوز او د شرخوخو په منځ کې ګیر پښتانه د خپلو حقونو د ګټلو جنگ ته راپورته شوي دي. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوي دي چې د پی ټی ایم ځوان عمره مشر منظور پښتین د پاکستان د لری پرتې قبایلي سیمې د یو کلي اوسیدونکی دی او د په کراچۍ کې د سویلي وزیرستان د یو ښایسته ځوان د نقیب الله مسجد د پولیس د یو بدنامه افسر د راو انوار د لاسه د اوچتولو او پس د هغې په ناترسۍ سره د هغه د قتلولو خلاف د احتجاجي تحریک شروع کولو نه نوم موندلی دی، کوم چې دا وخت د ګرد پاکستان او د قبایلي سیمو پښتنو له د قانوني او د آئینی حقونو د ګټلو په تحریک کې بدل شوی دی. د امریکې ان پی آر ریډیو په خپل رپورټ کې نور ویلي دي چې پښتانه د پاکستان د کل 40 کروڑ 80 لک آبادۍ 45% جوړیږي او د پاکستان دویم لوی فرقیز ګوند دی. رپورټ زیاتی چې منظور پښتین تیرو ورځو کې یوې جلسې ته خپل تقریر کې ویلي دي چې پښتنو له به د خپلې تباهۍ ځای معلومول وي او هغه مونږ اوس معلومه کړی دی. دا د پاکستان د فوج لوی صدر دفتر جی ایچ کیو دی، چرته چې د پښتنو د نیلو ویستو او د تباکولو منصوبی جوړیږي. د منظور پښتین په دې خبره جلسه کې ناستو ټولو خلکو ډیر په جوش سره لاسونه اوپړقول. منظور پښتین خپل تقریر کې د پښتنو د تباهۍ د ذکر کولو په موقع قبایلي سیمو کې د پاکستان د فوج د لاسه د قبایلي پښتنو د کورونو د ورانولو او دغلته د نرو او د ښځو د بیزته کولو واقعاتو ته اشاره وکړه. د امریکی نیشنل پبلک ریډیو خپل رپورټ کې نور ویلي دي چې د پاکستان د حاکمانو د منظور پښتین خلاف د څه قسمه اقدام کولو به تر لری لری پورې اثر پریوستونکي نتیجې برسیره کیږي، ځکه چې د منظور پښتین پلرینه سیمه افغانستان سره په پوله پرته ده، کومه چې دا وخت د دنیا د ټولو نه زیات جغرافیایي او سیاسي اهمیت لري. نیشنل پبلک ریډیو خپل رپورټ کې دا هم ویلي دي که د پاکستان فوج د منظور پښتین د تحریک د چقولو تکل کوي، نو په دې د پښتنو په سیمه کې د توندلارو خلاف د وړاندې نه انختې جنگ نور زیات کړکېچن کېدی شي، چرته چې تحریک طالبان پاکستان سرګرمی عمل دي او القاعده یو ځل بیا خپلې خپې مضبوطی کړي دي. نیشنل پبلک ریډیو نیویارک یونیورسٹی کې د بین الاقوامی مرستې په مرکز کې د پاکستان او د افغانستان د سیمه ایز پروګرام د ډایریکټر د بارنیټ روبین د خلی لیکلی دي چې د منظور پښتین خلاف د پاکستان د فوج د څه قسمه اقدام به نه یوازې د پاکستان د یوې صوبې نه بهر بلکې خپله د پاکستان نه بهر ډیر کړکېچن حالات پیدا کړي. د امریکای نېشنل پبلک ریډیو خپل رپورت کې زیاته کړې ده چې منظور پښتین د وجلې شوی نقیب الله مسجد د قتل خلاف اسلام آباد کې د غزیدلی پرلت په موقع ویلی وو. زوینم چې دا معمولی احتجاج ډیر زر په یو ډیر لوی تحریک کې بدلېدو والی دی. دې نه پس د پاکستان د مختلفو قبایلي علاقو لوی شمیر قبیلو منظور پښتین سره لاس ونیو او اوس په ګرد پاکستان کې د پښتنو احتجاجونه خواره شوي دي. په دې تحریک کې طالب علمان، ډاکټران، وکیلان او د ژوند د هرې طبقې نور پېښور خلک شامل شوي دي. نوبل انعام ګټونکي تنکی پښتني ملاله یوسفزی هم خپل ټویټ پیغام کې د پښتون د ژغورنې د تحریک مرسته کړې ده. د امریکای نېشنل پبلک ریډیو خپل رپورت کې نور ویلي دي چې منظور پښتین خپلو جلسو کې د خپلو تقریرونو په ذریعه د پښتنو د زړونو نه د پاکستان د طاقتور فوج او د بوګنون کې انټیلیجنس ادارې ISI ویره اوښکلې ده او دوی اوس ښه ډاډه د فوج او د ISI د ظلمونو خلاف خبرې کوي. منظور پښتین د پاکستان په فوج تور پورې کړی دی چې ځینې توندلارو لای په خپلو ترخونو کې پناه ورکړې ده. دا هم د پاکستان فوج دی چې طالبان پالی او په فوجي چوڼو کې ورلا د اوسېدو بندوبستونه کړي دي او بلخوا دا چغې وایي چې دوی د ترهګرۍ خلاف جنگ کوي. منظور پښتین وایي چې د پښتنو په سیمو کې د ترهګرۍ خلاف جنگ نشته، البته د پښتنو د نوغي وستو او د دوی د نسل کشای کولو خونړۍ ترهګري روانه ده.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نه کړی.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. د افغانستان په غربي هرات ولایت کې د ګل فورس په یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه 8 عام ملکی کسان وژل شوي دي او اوه نور ژوبل شوي دي. نور حال په تاسو زموږ همکار وکیل خان د وایس اف امریکا په دې رپورت کې وړاندې کوي.
تیر ورځ امریکایي پوځ ویلي چې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو په جزجان ولایت کې د داعش خراسان ډلې یو ځایي کمانډر کاری حکمت الله له خپل ساتونکو سره یو ځای په یو هوایي برید کې وژل دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال نیکلسن د داعش ډلې د وژل شوي کمانډان په اړه ویلي، افغان ځانګړو امنیتي ځواکونو او د امریکې ترهګرۍ پر ضد ځواکونو حکمت الله او د هغه ساتونکو وژلې او ویلي دي چې د داعش خراسان ډله به ختموي. کاری حکمت الله په فریاب او جزجان ولایتونو کې داعش ډلې مشر او د دې ډلې د جنگیالو مهم لاټړې وو چې مخکې هم ورباندې هوایی بریدونه شوي خو ژوندې ترې وتلې وو. صوبایي گورنر مولوی لطیف الله وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي چې د هوایی برید وروسته دواړه وژل شوي کسان د شپې شپې په نږدې یو کلی کې ښخ کړي شوي دي او دا چې ډیرو کمو د ډلې غړو یې په جنازه کې برخه اخیستې. په افغانستان کې د امریکا د هوایی ځواک یو ویاندې ویلي چې په دغه سیمه کې د په عملیاتو کې تیزوالی راوستی دی. ویاندې کرنل لیسا ګارسیا وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي چې دوی په جزجان او د افغانستان په شمالي برخو کې په لویه کچه د عملیاتو لړۍ پیل کړې چې مقصد یې داعش ته ماتې ورکول دي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت هم منلي چې د جزجان په مغل سیمه کې د داعش دغه کمانډان وژلی دی او د کورنو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د کاری رحمت الله اکسوم پر خپل فیسبوک باندې خپور کړی دی چې د ګڼشمیر نورو داعش وسلوالو په مینځ کې ولاړ دی. د داعش خراسان ډله د افغانستان په شمالي ولایت جزجان کې د بهرنۍ مرستې او د منځنۍ ایسیا د هیوادونو د وسلوالو لپاره مهمه سرچینه ګڼل کیږي او د داعش دغه وجل شوی مشر د دغه وسلوالو فعالیتونو د سر سړی وو. کاری حکمت الله په خټه ازبک وو چې له بیلابیلو وسلوالو ډلو سره پاتې شوی دی. لومړی په شمالي ولایتونو کې د ازبکستان د اسلامیک تحریک مشر وو چې بیا له وسلوالو طالبانو سره ملګری شو او کله چې د داعش خراسان ډله په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړل نو له هغوی سره یو ځای شو. خو سرچینې وایي چې په جزجان کې د داعش خراسان ډلې وسلوالو د مولوی عبدالرحمن پر ټاکلي کېدو اندېښنه څرګند کړې ده. ځکه چې وای هغه وخت په وخت د طالبانو سره اړیکې لرلې دي. امریکایي او افغان ځواکونو په دې وروستو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د داعش پر خراسان ډلې پر لپسې بریدونه پیل کړي دي او د دې ډلې مهم کمانډران یې وجلې دي. د یادونې وړ ده چې د تیرې میاشتې مارچ په 14 نیټه په سورپول ولایت کې د داعش ډلې دوه کمانډانان امیر او ابو سمایا د وجلیو او هم په دغه شپې په یو بل برید کې 14 نور وسلوال وجلیو. د مارچ په 2 او 8 یې هم په جوزجان کې په دوو جلا جلا عملیاتو کې شپږ داعش وسلوال وجلیو. په داسې حال چې د امریکا ستر پوځي چارواکو په افغانستان کې د داعش پر ضد جګړه کې د باوري اظهار کړی او ویلي دي چې دغه جګړه په ښه ډول روانه ده، خو د دغه وخت را په دې خوا ځینې افغان چارواکو مخ په زیاتې د فکرمندو اظهار کړی دی. د تیر کال دسمبر په میاشت کې افغان چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي وو چې داعش په افغانستان کې تر 3000 پورې خارجي وسلوال لري چې پکې زیاتره د پاکستان او ازبکستان نه راغلي.
ګران اردوونکو، دا د امریکایي ځواکونو عملیات چې په جوزجان ایالت کې کړی او پکې د داعش دغل تازه کمانډر قاری حکمت الله وجلې شوی دی. دا د وایس آف امریکا ډیبه ریډیو دی. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ شام کې د وروستۍ کیمیایي حملې سخته غندنه کړې او ویلي هغه به په راتلونکو 2 تر 3 شپو ورځو پورې د امریکایي ځواب په اړه مهمې فیصلې کوي. دغه حمله چې د خالی فورس شوې ده، په دې کې لږ تر لږه د 30 پورې کسان وژل شوي دي. نور حال په د وایس آف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
په وایټ هاوس کې د کابینې غونډې ته خپل وینا کې امریکایي صدر ویلي امریکا ګوري چې څوک د دغه پیښې ذمہوار دي، آیا د کې شام، ایران، روس او کنه درې وړه ککړ دي. د دې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس ویلي وو چې امریکا د شام په ضد د کوم لوی پوځي عملیاتو خبره د پامه نه ده وستلې. د ده د وینا نه وړاندې صدر ټرمپ خپل ټویټ پیغام کې ویلي وو د دې ناشولته کیمیاوي حمله کوونکو نه بعد د دې ډیر غټ قیمت وصولول کیږي. د پایتخت د مصر نږدې د یاغیانو د ولقې لاندې دې سیمه کې شوې په دې حمله کې تر 30 پورې کسان د خالی په ورځ وجل شوي وو. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس ویلي لومړی پوښتنه دا ده چې څنګه کیمیاوي وسله کارول کیږي، ځکه چې خپل روس ته دې ضمانت ورکړی وو چې تمامه کیمیاوي وسله به لرې کول کیږي. د دفاع وزیر دا خبره د قطری شیخ تمیم بن حماد اسانی سره په پینټاګان کې د لیدو کتو وروسته کړې ده. برطانیه ویلي خارجه وزیر بوریس جانسن د امریکا قائم مقام خارجه وزیر جان سولیون سره په ټلیفون خبرې اترې کړې دي او دواړه مشران په دې سلا شوي چې په میډیا د خبرو شوو راپورټونو په رڼا کې کوم چې د ځمکه او هوا نخکاره کوي چې دا حمله په شام کې د وړاندې نشو او حملو سره بیخي او شانده، کوم چې هم د صدر بشار الاسد حکومت کړې وي. د شام حکومت وایي چې د کال 2011 نه تر دې وخته کله چې په ملک بغاوت شروع شو هیڅ کله هم یې کیمیاوي وسله نه ده کارولې. روس وایي داسې هیڅ قسم شواهد نشته چې وخی د شام حکومت دا برید ترسره کړی دی. د امریکا صدر د دې حملې ذمہوار د شام صدر بشار الاسد ګڼي او په روسیې هم نیوکې کړې دي، کوم چې صدر ټرمپ کله کله کوي. صدر ټرمپ خپل ټویټ پیغام کې ویلي صدر پیوټن، روس او ایران د دغه پیښې ذمہوار دي، څوک چې د زناور اسد سره مرستې کوي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډه د یو شمیر غړو لخوا په غوښتنه نن وشوه. په ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې د امریکا استازي نیکی هیلې ویلي روس او ایران دواړو لا په شام کې د خونړۍ تباهۍ څخه لاس اخیستل پکار دي. د زیاته کړه چې د روس لاس شام کې د ماشومانو په وینو باندې سره دي. دی ویلي موږ اوس هغه ځای ته رسیدلی یو چې نړۍ خامخا انصاف لیدل غواړي. د زیاته کړه که شورا خپل ذمہواری پوره کوي او یا په شام کې اولسی تحفظ نستر گیړوي دا به د تاریخ برخه جوړیږي. د زیاته کړه که هر لار خپل ولکیږي امریکا به ضرور دغه ته جواب کوي. په ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې د روس استازي ورسیلی نبنزیا د کیمیاوي وسلو د مخنیوي تنظیم ته د پلټنو کار د سپارلو ویلي دي چې د دې تورونو په حق له د حقایقو معلومولو لپاره دمشق ته لاړ شي. د ویلی دی چې د شام او روس پاوز با د پیخ ځای کې دوی ته زمينه برابر کړي. د زیاته کړه چې د روس ماهرین د وړاندې نه د پیخ ځای ته ورغلي، د خاورې سامپلې اخستی او د پیخ عیني شاهدانو سره یې هم خبرې اترې کړي دي، او دا چې هیڅ قسم کوم کیمیاوي وسله نه د کارول شوی.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک بی او ای ڈی وا، ټویټر @ بی او ای ڈی وا، انسټاګرام @ بی او ای ڈی وا، او پر یوټیوب بی او ای ڈی وا نیوز.
او استاد وړاندې کوو د واشنگټن اداریا
په شام کې جنگ د هغې ورځې نه اونخته کله چې امنناکو مظاهرینو د اصلاحاتو مطالبه کوله او د بشار الاسد فوزی واکدارانو پی خونړی گزارونه وکړل. د دې جنگ اتم کال شروع شوی دی. په دې جنگ کې ناقابل بیان نقصانات شوی دي، په لکونو خلک مړه شوی دي، نور په لکونو بې کوره شوی دي، او په زرګونو خلک بې درکه دي او یا په جیل خانو کې پراته دي. د انسانی خواخوږی د معاملو او د امدادي کارونو په باب له ملګرو ملتونو نائب لوی سکتر مارک لوکاک تیرو ورځو کې خپل یو بیان کې ویلي دي چې په تیرو څو میاشتو کې شام کې په عامو خلکو ډېرې سختې تیرې شوې دي. شام کې تر اوسه پورې د ټولو نه زیاتو ځپلې شوو علاقو کې مرختی ده غوطه سیمه ده، چرته چې په تیره فروری کې د شام حکومت د روس د هوایی فوج په امداد د یاغیانو په ولقه کې د پاتې دغې علاقې پر ضد یوه سخته فوزي کارروایي شروع کړې ده چې مقصد یې د دغه خار خلک ځان ته سلامي کول دي. په دغه ځای حمله د سلامتی کونسل په 23 فروری په یو اتفاق د منظور کړې شوې دې قرارداد باوجود شروع کړې شوې ده، په کم کې چې په ګرد شام کې د دیرشو ورځو دپاره د ډزبندۍ اعلان شوی دی چې دا شان په دې ورځو کې رنځورانو ته دارو درمل او محتاجو خلکو ته د انساني خواخوږی سامان او رسولی شي. ملګرو ملتونو کې د امریکې مستقلې زنانه سفیرې نیکی هیلی په 20 مارچ سلامتی کونسل ته خپل تقریر کې ویلي دي چې د شام د خلکو د کړمو سمولو دپاره د سلامتی کونسل د ذکر په راتلو به تاریخ یقینا چې د کونسل کردار په خو الفاظو کې نه بیانوي. په دې لړ کې دې دا خبره په ګوته کړه چې په ډزبندۍ د صلاحي او کولو وروسته هم صرف 13 میاشت 1100 شامیان قتل کړی شوي دي. دې زیاته کړه چې یو ذمهوار سلامتی کونسل باید چې د فوزي عملیاتو په دوران کې د انساني خواخوږی د امداد د بار قافلو د رئیسارولو غندنه کړې وي. بل دا چې یو ذمهوار سلامتی کونسل باید چې د فوزي کارروایۍ په وخت د 1100 شامیانو د قتلېدو د واقعې هم غندنه کړې وي. هر کله چې موږ د دغې فوزي کارروایۍ بندولو مطالبه کړې وه، خو موږ بیا هم په خپل کار کې کامیاب نه شو. مونږ په دې لړ کې څه قدم د روس له سوابه هم نشو اخیستی، ځکه چې روس په سلامتی کونسل کې د خپل ویټو حیثیت له سوابه هر څه تالا ترغ کوي. میرمن نیکی هیلی نور وایي چې شام کې د ډزبندۍ په حق له زموږ په غوښتنو روس، ایران او اسد مونږ پورې خنداګانې کوي. هر کله چې د سلامتی کونسل نور ډیر غړي د انتظار کولو غږونه کوي. د امریکې سفیرې نیکی هیلی د خپل بیان په اخر کې وایي چې نن ورځ د سلامتی کونسل د هر غړي ملک د پاره د شرم ورځ ده، او دا به موږ له هغه وخت د عبرت ورځ وي کله چې موږ خپلو کې د اتحاد څرګندونه کوو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20232 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.